سلامونه سلیم شای په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د IAM یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړی چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکي په شمول اتلس کارکونکي نیول شوی دي. د سازمان دن پیویل امی کې د طالبان لخوا پردې نیونې د خوشنۍ څرګندوي سربیره ویلی دی شدری کارکون که چوبه که یوا بحرانه یا اوتوا افغانان و دا سپتمبر پتره منیول شیو و او دا سپتمبر پا دیار لسمه نیچه یا پینزل لسنور افغان کارکون که هم لهمده دفتر چخه نیول شیو دی. دا دی خیریه بنسرد پا وینا نیول شیو کارکون که طالبانو کابل تا انتقال کردی. په غور کې ځای سرچینو د نوم له خوده په شرط ازادي رادیو ته ویل شو دا کسان د دې ولایت په لاله او سر جنگل لوسوالۍ کې له خپل کاري دفترونو نیول شوي چې په کې شپک میرمنې هم شامل دي. همدارنګه نیول شوي بهرني کارمندان په کارمندانو کې یو امریکایي هم شامل دی چې د غلطه د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کاوه. د IAM موسې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د دې د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه څه نه ویل شوي او له دې هم خبر نه دي چې ولې همکاران نیول شوي دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته د دې کسانو نیول تایید کړي دي او ادعا کړي ده چې ګوند دې کسانو عیسویت ته تبلیغ کاوه. نوموړي ویلي دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخباراتو او امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر له 9 تر 14 نږدې 550 افغان کډوال نیولي دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال لاډیو ته وویل د بندیانو شمیر 600 تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغو افغانانو نیونې وروسته تر دې بل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند ایالت حکومت په دغه ایالت کې د بې اسنادو افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستاني چارواکي وایي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنې د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دا ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په اوچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډي میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ دغسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونه زره کسان پکې دیرې دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډېری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوو د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنیو غړي د الهول په نوم کمپ ته ولېږدول شول چې ډېری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کمپ ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او نن په د خبرونه کې په انګورو خبرې کوو. څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو؟ انګور څومره اوبو سرو شاخبوري پیوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري؟ ویل کېږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه له 6000 تر 8000 کاله خوا په اروپا کې پیل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه دی چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شاید دقیق معلومات نه وي، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډیرې خبرې له خپلو درنو میلمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغداري د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوهن د سمدی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه ووایست، موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډېر نور خلک هم انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانهدار او بې دانې انګور دي، خو په دې پوهېږم چې انګور ډېر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډېر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلئ؟
لومړی سر کې سروان صاحب، تاسو ته محترم عمرخیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغدارانو ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېده، هغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې، ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په پنځوسم کال کې یو سروې سره کړی وه چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا پنځلس کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغو هم په دې عقله باندې ډېر کار وکړي او پس له د انګورو د چغل وهلبیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د یو سلو نه دېرش د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمي ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نومونو سره آشنا دي، هغه یو اوسینی انګور دي، تایپي انګور دي، شونډخانی انګور دي، کشمشي دي، لال دي، فخری دي، حایته دي، منقه دي، صاحبي دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشي سیاهي بيدانه ورته وایي، چې یعنی دغه دي هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف مرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي، چې وختي هم پخېږي، چې دا غوڅ بیا ابجوش انګور جوړوي. دا انګور بیا کده د رنګ د نگاه څخه کده سي حساب کې موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو. مثلا دغه د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا ژړ یا شنه دا نور کشمشي انګور ورته وایي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دغه اقلیمي شرایط چې دوبی وچ، ګرم، اوږد، شل، مر او ژمه نسبتا سوړ، چې دا د انګورو لپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري، د ساحه یې تقریبا د واټیا زره په شاوخوا کې د کلمې د تولید تقریبا 1 میلیون متریک ټن ته د کال رسیدي چې د افغانستان په اقتصاد کې
ډیره مننه په اقتصادي ارزښت به له شوسته خبري وکړو استاد ډیره مننه له توزیمو کور ودان سلامت اوسئ انجینر صاحب عمر خیل کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مارین د یو دا ورته ډیر مساعد دی خو په مجموع کې کته سپدې خبري وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او شته یو ښه نتیجه پکې ورکړي
افغانستان کے یعنی گرم تو حالات معمول درجو پورے مناسب اقلیم دا اکثر مثال درجہ حرارت لگانا ہم جاتی کی تفصیلی جس درجوں پہ ہم امکان رکھتا ہو وہ چھوٹے اقلیم او آرام دس پسرلنی کم بارانوں میں چکی گئے اگر مدخواہ کہ چھوٹے پسرلنی بارانوں میں نسبتاً کمی آرہ بے مناسب دا بے حضور کرتا پارا
لیکن انجینر صاحب عمر خیل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړي چې د اواز مکلکل ډېر څه خراب شي د افغانستان نور ټولو سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی البته شرقي سیمې به استثناء وګرځو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي رطوبت هم شاید ډېر وي وچ هوا نه ده لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کېږي په ځینو کې نه کېږي آواز لا هم خراب شو فکر کوم دا په موقعیت پوری ماړه لري کله چې موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه ورکوي کنه دوباره به څنګه درته ووایو بله او ټلیفون مقطع شو خیر تاسو سره به دوباره تماس ونیسو شاغلی عمر خیل پوهان صاحب را سره دی پوهان صاحب د خاورې په اړه تاسو خبرې وکړي څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده
مخکې تر دې بلې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم یو خبره باید وکړم انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې لوړوالی څخه یې کم نه وي یعنې هغه د بهر سطح باید جګه اوسي دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډېره مثلا لکه جلال آباد چې 1500 په شاوخوا کې دی د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځ یې اوږده ګرمه او شپه یې یخه اوسي یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت موجود ولري ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کومز یاد کړو دایکندي یاد کړو بامیان یاد کړو چې ژمی ډېر سوړ دی تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري هغه بیا یخنۍ د منځه وړي نو دا خبرې دي او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاوره کې چې دا کلی لونګ اوسي یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي په داسې خاوره کې هلته ښه نتیجه ورکړي خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي عضوي مواد یې کم دي نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره باید نور یوازې تاکانو ته نه انګورو ته نه ټولو مېوه لرونکو ونو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې مېوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مزکی د خصوصیاتو د نبات د چې په کومې مرحله کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او دغې له ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي. مهرباني.
بله وسلام صاحب، په بخښنه سره سره ټلیفون لږ مشکل درلوده. په هر صورت افغانستان کې کوم اقلیم مونږ لرو په دا په زونو باندې وشو سره دا هغه منطقه مثلا د مونږ د جنوب منطقه چې د قندار سیمه ده دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمای دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمای په اصطلاح دومره ده چې له منفي 15 درجه نه چیچیږي. بعض سیمه لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا د منفي 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتا هم ډیر ټیټ ده. د دې له خاطر اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټي په خاورو لاندې پټي. نو په مجموع کې کوی له سوت افغانستان ټول افغانستان ډیر مناسب دی انګورو د کرن لپاره. خو بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت دی انګورو باندې مستقیمه په حساب تاثیر لري لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دا هم بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره. د دې تر څنګ څنګ په سمت شمال کې هم انګور لرو. په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده. زمای ډېر سوړ نه ده لکه حد زیاته لکه منفي 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتي هم ډېر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې که بارانونه ډېری دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراضو په افاتو کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمر خیل. پوهن صاحب سمدی، د کرلو یا د ایښودلو وخت انګورو څه وخت دی؟ که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیشتي نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمې مختلفې سیمې لکه عمر خیل صاحب هم دا یاد کړ چې افغانستان په اتو زمونو باندې وېشل شوی دی. موږ هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده، پسرلی وختي شروع کېږي، خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمې د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنی وي. دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په خوري کې کښېنولی وسي چې ریښه ولري. دغه ریښهداره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دی کښېنوي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی چې کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته ژمی اوږد دی، پسرلی ناوخته شروع کېږي، شاید د حمل پر 15 باندې هغه وخت باید وکړل شي په پسرلی کې چې مځکه ګرمه شوې وي، یعنی یخه ونه شي مځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمهدارې ریښې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چیلې په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنعنوي شکل باندې جوړوي. که د چیلې په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 متره او د دغه څخه د یوه قطار څخه د بل قطار تر مابین دوی کولی شي چې 3 متره فاصله باندې هم دغه هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تربیې لپاره چې د چیلی په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنعنوي شکل باندې دا رقم یو کښتۍ جوړوي چې هره کښتۍ 6 متره بار لري. 6 متره دا رقم بار لري او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دوی هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 متر لا اوږده کلمه دوی په ځمکه کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښېنوي. په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصله همدا دی چې بس همدا د اوایل د اود او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکي سره معتدله شي چې کلمه په اصطلاح په ځمکه کې یخونه وي د کښېنولو وخت نه دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمر خیل، تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید را وښکو؟
په درناوي سره سروان صاحب، اسنده سره لکه تاسو ته ویل، موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا پنځه میاشتې، تقریبا په حدود پنځه میاشتې موږ انګور لرو چې په مختلفو ساحو کې، چې اوس مشرقي هم په اضافه سوې ده، چې لږ وخت لا زیات سوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکلی شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپله فیصدي د قنده، چې متاسفانه اکثرا د اقلیم د موږ په دې نه پوهېږي یا معلومات کافي نه لري، او دویمې خپله سایز یا په حساب غټوالی دی، همدغه خپله د انګورو د سایز ده، چې انګور په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال باندې نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ سوی ده، په هماغه اندازه په اصلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ خورتا یا پاکستان ته، موږ معمولا ډیر دی، موږ تقریبا 90% نه زیاته انګور پاکستان ته صادریږي. هلته انګور چې لږ خواږی، لږ رنګ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښوي. یا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنګ یې کم رنګ وي نسبتا او خواږوالی یې کم وي، په هغه اساس باندې صادریږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسیږي یا د پخوالي وخت را رسیږي، دا شاوخوا پاڼې د اقین تر بیرته کوي، چې مر په واسطه مر چې مستقیما په وږي باندې ولګیږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندوخانی انګور چې اوله شنې یا چې مر پرې ولګیږي، زیړ په زیړ بخون شي، بیا پس دغه مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ یې تغیر سي نو پس دغه شکول کیږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قنده مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چېرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل شي، هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا، چې فیصدي د قند پکې زیاته وي، یعنی موږ دلته کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه یي ښه چې په اصطلاح خواږه یي ډېر، یا فیصدي د وچوالی زیاته شي، یا هغه انګور چې په شنه توګه ته وچیږي، هغه بیا که لږ اومایي یا لږ رنګ شین بخوانی، بیا هغه په هغه اساس شکیږي، او هماغه کشمش خانه چې موږ تیاری کړي دي، هماغه کې په حساب هلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب، ډېره مننه کور ودان. استاد سمدی، ولې ځینې انګور تروه وي؟
د انګورو داسې دي چې مخکې هم وویل چې انګور مختلف ویرایټیګانې لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې دی، انګور په درې کټګوري باندې ویشل کېږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخېږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور دی چې بېخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي، موږ له چا ورته وایي، یا کنداري انګور ورته وایي. دغه انګور چې وختي پخېږي، د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول، چې موږ کرشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې دختي دا بیا دا به دغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات او تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتا کې ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخېږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي. خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دا هغه د تیزابو اندازه بیا نسبت هغه ته زیات وي، نو په دې خطر باندې تروي. او بله خبره داسې ده که یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټو که مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکوي ټوله یو ارش کوي دا ټوله نه یې پاخه په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخیږي اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پاخه شوي دي یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دي چې وروسته دغه شوي تشکیل شوي دي هغه باید وشکول شي ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت چې د تاکت څخه انګور شکوي ټول شکوي که پاخه دي که اومه دي ټول شکوي نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوئ چې پاخه دي او بازار وړتیا لري یو دوې هفتې یوه هفته بعد بیا هغه انګور وشکوئ چې په پاکې پاته دي نور هغه هم ښه خواږه کېږي دانه یې غټېږي او ښه د بازار
بله ډیره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د انګورو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو زموږ میلمانه دي انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهان غلام رسول صمدي که تاسې هم غواړئ چې د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ زموش درانه ملمانه به جواب درکړي د ټلیفون شمیره درته وایم 00 4 2 2 2 5 3 0 1 د واتس اپ شمیره مو ده 00 4 2 2 2 5 3 0 1 مرخیل صاحب انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو اکثره بوټي او نباتات سره غواړي انګور څومره سره غواړي په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي
اصلا دسته سلام سه بلکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري چې غذایی مواد چې په بعضن مونږ تاسو د سره په نام ورته وایو نو سره په دوه رقمه دي اصلا یا عضوي سری دي یا طبیعي سری دي یا کیمیاوي سری دي یا په اصطلاح آماده سری دي نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل په پاکستانو کې په ځای کې انګور مونږ کړو الته دی عضوي سری موجودیت حتمی ده یعنی که مونږ وکړای شي مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضې ریشې مثلا پاڼې یا مثلا شاخونه د دې نه منځته راځي دا سره بهترین سره ده انګورو لپاره او سره له دې هم انګور د دې لپاره څه حاصل وکړي مونږه معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح هغه سره چې نایتروجن ډېر لري هغه ورته ورکوو خو مهم ټکی دا ده چې څه وخت باید سره ورته ورکو دا ډېر مهم ټکی ده او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورته ورکول کېږي چې مجرد چې دا تاک د نموي حالت ته داخليږي په دغه وخت کې سره ورکوو او هغه وخت کې چې تشکیل د میوې کېږي دا دوه وخت ډېر مهم دي او وروسته له دې چې مونږ راشه حاصل وکړه یو کوشش باید وسي چې مونږ د یقین چې سری په هغه وخت کې خصوصا نایتروجن دار سری په هغه وخت کې چې میوه په پسوالي راغلي انګور زت پاستیکیږي په هغه وخت کې کیمیاوي سری یا نایتروجن دار سری ورته ورنه کی خو دغه ډېر مهم ټکی دي خو معلومدار چې کافي سری ته ضرورت لري د دې تر څنګ څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کړو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دا چې په همداسې تقریبي توګه باندې هغه ته سره ورکول کېږي خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویلې زه غواړم چې بیا یې تکرار کړم هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کېږي په دغه وخت کې باید نایتروجن دار سره ورته ورکړو او هغه وخت کې چې میوه تشکیلېږي دغه وخت ډېر مهمه ده او پس له دې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل څه دلته له کمه سره ورته ورکړو مدنه مقصد دا نه شي چې ډېره سره ورکړو چې بیا زمه را روان ده چې هغه یخ وهي نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکړي د دې تر څنګ څنګ لکه نور مواد لکه نور غذایي مواد لکه مثلا بوران دي لکه زینک دي منګنیز او وسپنې مختلف دا هم ورته ضرور دي خو هغه په اساس دی پاساس ضرورت یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم دی چې پوتاشیم پا په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دیغه کې یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تور سره ورته وای یا فاسفورس سره سره دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته کو مثلا لکه د نایتروجن په اندازه غومره ډیره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړ شي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه پوهن صاحب. بل موضوع دی اوبو ده، په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډېرې وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
ډېره مننه. نه تنه یوازې انګورو ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټولو ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري، په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورښت نشته چې موږ دا ووایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو د هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نوعیت د منطقه په شرایط پورې چې منطقه سره کم ده، منطقه ګرم ده، باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډېره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته، کېږي چې انجینر صاحب هدایت کته بیا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات ته درکړي. ولې دا درته وایم، د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بیرله او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر ښاغلی عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، د اوبو په برخه کې تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنم له تاسو څخه لرم، هغه ده چې د شاخبوري په اړه وایي چې اکثره میوادارې ونې د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبوري غواړي. انګور څنګه، څه وخت او څنګه باید وکړي؟ څوک مرنه سوال
شه د یو په ارتباط په ځوان لکه چې څنګه چې استاد ویل د سیر مشخص کوي په دین شو چې فکس دغه نو به باید ورکړي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو له خراب رواجونو دار چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډکوري کې بعض د سیر خاصیت لري چې هغه مونږ ورته جوړې لیشي یا جوړې لیشي چې لري هغه نباتات دي. لکه انګور په موږ جملو کې دا خلک د سیر فکر کوي چې مونږه تاک تک په جویو باندې دلته معمول دی اتمن کتا سلې دی وی. نو په جویو غټ غټ جویو ورته جوړ کړی دا وبال ته په ډنډ ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقصان تکې. خلک د څه فکر کوي چې دا یو لري دا وبال ډنډ سوی ډیر وخت دی تاک تک کافی دی، درحال چې هغه صحیح نه ده. او دا باعث ډیر مشکلات په تاکو کې سوی امراض ډیر کړی دی. هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر وبول وجنه خراب سوی ده په ابتدایي مراحلو کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه واشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډیریږي. متاسفه افغانستان کې معمول دا دی چې ګټ چې اوله کې څو بنه ورته ورکی بیا پاس ته د څو اوبو کې چې زیاده د فاریاب خواته تللی ما چې ډیر خانګور مونږ لرو دا جوی تقریبا یو نیم متر زدې تا جالب او ماته چې یو نیم متر جوی دی چې هغه اوبو ډکی کله کا اوس غوندې چې دا ډیر نقصان تکي. نو په کار دا دی چې کله اوبو اعلی تراسو لکه چې اوساره ویل چې مونږه افغانستان کې کافی اوبه لرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږه دومره اوبو چې ضرورت لري لګل ډیری اوبو ته خوشی کوو یا هغه مقدار ډیری دفعات کمی. کدا تنظیم سی په قطرې سیستم یا د تاسکو په سیستم دا ډیر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده، نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبو ته نه دي په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې باید یقین په دې پوه سي. په هر صورت راځو دې بل موضوع ته. تاسو ته معلومداره میوه دار ونې پوره کې انګور هم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، سلفي ساده تاکو په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري. اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تاکو کې دوه رقم شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لنډ شاخبوري په عام توګه ورته وایي یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وایي. دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري که چیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سو نو دا مونږه لنډ پرې کوو، او که چیرې انګور له اتم تر لسم بنده دی او نو دې چې هغه انګور ورکوي، انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په مغه کال هم نوده کوي، په مغه نوده کې انګور تشکیلوي. نو د دې له خاطر دا دوه ټیپ انګور په اصطلاح شاخبوري د چې یو کوتابور یا لنډ پرې کوونکي، یو درازبور یا اوږده پرې کوونکي، او په انګریزي کورته سپار پرون او کین پرون وایي. چې دا بیا بل موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاورې په مخ یا مثلا په جنوبي کې یا په قندارو دی خوا کې چې جګ جګ جوی ورته جوړې کړي، یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړو. لکه فرضا په مرکزی افغانستان کې چې موږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمې، دا سیمې کې سیستم د چایلې یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې هغه ته د ټي سیستم وایي، دا کړي مرواج سي، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچېره په دې سیستم باندې اوچت سي، پس لږې بیا مونږه دغه دوه رقمه چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی، او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی، په مناو باندې په مغه اساس به پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي، هغه ته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کله بیا انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانی ورته پریږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کوم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
راځي. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. لطفا وکړه استاد، د دې لپاره چې شم میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور د میشي، یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو تعداد د هتا دلال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شونډخانه انګورو، دلال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمش سیاه بيدانه چې ورته وایي، نه دا د څنګهاره کو دغه متکو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو تعداد ممیز دي چې هغه د منکا انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شونډخانی انګور دي. چې شونډخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي، یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې 15 کلونو کې د مختلفو موساتو د خاط څخه دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ولې 2000 په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو د لپاره کم انواعو د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دغه څخه ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو د انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمش د جوړولو د لپاره مناسب دي. شونډخانی انګور مناسب دي. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دي. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دي چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه د دوسخه د شندخانی انګور څخه په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خو د انګورو د پک یو تعداد ویرایټیګان چې دي، مثلا حسینی انګور، په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلري، هغه د هغه د د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویرایټیګان چې ما مخکې نومان یې واخیستل، هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخیستل، د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخته پورې باید په تاک کې پاتې شي چې ښه پاخه شي. د قندي موادو اندازه باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندي موادو اندازه هلته درجه لري. هر څومره چې د قندي موادو اندازه زیاته وسی، هغه ممیز غوښن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کړم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي، انګور غټیږي. هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي، دا غوښته باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولې هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته وبه د لاسه ورکوي. بل د ممیزو په جوړولو کې موږ باید متوجه اوسو، انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی، یا د انګور باید غټ وسی، یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو تاسو ونی سي چې شندخانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي، 50 مثلا 40% 10% بیا کوچنی دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي، دا بیا ښه بازار نلری. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیزو په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخر وخت کې د ممیزو د ډیر لپاره په نشم کاربونی بیا اشهار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز، تازه انګور ژر وڅښي دا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ کوروادن. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبري وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي، په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه، او بیا به په درملو خبري وکړو. عمر خیل صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څلور تر اسنان د سې د چمنګه د امراض چورتوي او امراض په نباتاتو کې غوړن تلک توزیع او تور کوم دی. او سات اجازه چې امراض هغه ته موږ مرز وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي، او هغه عامل چې په چې امراض یا په اصطلاح آفات په عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. په صورت کې امراض په معمولا په انګورو کې، چون چې انګور ډیر حساس دي، چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس فعلاً زیات ده، هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده، یو قارچ ده چې دا په هغه حالاتو کې ډیریږي چې هغه په هغه کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال لکه مخکې ما په خبرې کې ویلې چې هغه سیمو کې چې کچیرې بارانونه پسرلنی زښت ډیر وي، هغه سیمو کې انګور ښه نه راځي. د دې له وجې نه چې هلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده، چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به درته خبرې وکړو. او د دې تر څنګ څنګ موږ یو بل مرض چې وقع ته قرغنه وایي، چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته، چې هغه هم آفت داده چې یو مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ څنګ بیا موږ چې اوس زیات معمول شوی ده، هغه شکرک ده، هغه یو میلی بگ یا یو رقم اوخی دی په اصطلاح، یا چې عامل یو اوخی ده یا په اصطلاح افکس دی، چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دي متاسفانه. چې او چې دغه ترینه چې ما تاسو ویلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي، چې یا ملی بگ ورته وایي، دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوع زیات وي. چې شیوع وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو، یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره آسانه نه ده نسبت نور و نباتات نسبت نور و ونو ته خوب په کار داده چې وقایه سی او وقایه معمولا داده چې مونږ په منی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي په دې معنی چې په ونی په منی کې بعد مونږ حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیرې انګور په استراحت ته ځي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 5% چې کچېره نیوی 5% پاڼې د انګورو توی سولې 5% په دې معنی چې په 100 لیټر اوبو کې 5 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینا سره یا یوریا واچول سي او په تاکو وشندل سي. دویمه مرحله کې رازو سي هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي. زمینی غوړ معمول شایدي بازار کې پاسان لاسره دي دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا قرچکش یا یو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لږه دوا سره استعمالیږي معمولا د مینی په آخر کې. بیا رازو مخکې له دې چې انګور شنه سي یا مخکې له دې چې انګور د تیزان ځوندی کوي دې وخت کې مونږ لاند سلفر ورته وایي چې اکثر د یقین په پیږي چې هغه د چونې د سلفر یا ترکیب ده په هماغه شیندو. پس لږه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایط په نظر نیولو سره معمولا مونږ به په څلورو مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا عنصر ده چې پیدا کیږي او ازال توګه په افغانستان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی یا معمولا په 2 سانتی نیم شروع کوي چې نوده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې نه په څلورو مرحلو کې مونږ پودر پاشی پی کوو چې دا سابق کې ډیر معمول په افغانستان کې امراض هم ډیر کم وفات هم ډیر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده. خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قارچ کش ده چې خدای کې دا ما خبرې لکه عام فهمه وي هغه امراضی چې هغه په اصطلاح عامل قارچ ده چې هغه بیا نور دواګان لکه پنکنزول چې هغه بیا سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي. نو په کار دادی دی بیا خینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکنزول یا سیستمیک فنجسایډ هم استعمال کی چې د متقدم لپاره دا ډیر ښه دی. خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو د وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو ډیرو امراضونه چې اوس په معمول په اساس کې 100% از ان شاء الله ګارانټي ورکوم چې مخنیوي چیږي. اما که خاص حالات کې کوم بل مرض راځي لکه دا دی د هغه مرض چې معمول د شکرک صورت یا ملي بک په دې حالات کې بیا هغه مخصوصي دواګان چې غته په کار دي باید استعمال کړو. او یو بل شمس غواړم مد نظر ونیسم لکه مخکې ما چې ویل چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دي ګرځي چې امراض په انګورو کې زښت زیات شي. یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نه شي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هن صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمي تغیرات هم دي نو کله کله ډیره سړه شي نو د کروندګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخی ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډیر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کیږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي. که چیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه شوه دلته دغه کیږي د انګور بیا چوي درس کوي. نو په همدې خطر باندې یو طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
د ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده؟
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړم چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې
بله د تاک د بله خب مخکی عمر خیر صاحب هم دا یاد کړل چې په غزنی کې ژمی ډېر زیات یخ دی، خلک هلته د انګورو په تاکونه په ژمي کې مخکې تر دې چې ژمی را ورسېږي دا ټوله پر مځکه باندې کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي. که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي. بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقاومت نه لري، دا یخ وي. نو یواځنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي، باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلی بوټي چې ورته وایي یا روستاک یا په پای رسي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هېڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لارې همدا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهوې سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته، نو همدا باید تر خاورو لاندې کړي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت
د کلنی متخصصین شاویرې ټیګانې پیدا.
بله ډېر زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډېر زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب، له انګورو ډېر شیان جوړېږي، اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې. سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډېر انګور کري او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي، او څومره بازار لري بیا؟
والا سلامت ترغوت ما ته معلومه ده. خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترینه سرکه ته جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالی یا اته معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیز د کشممیزو په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچوي. نو غیر لګنه جوړول د سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي، لکه مثلا غورا دی انګور مونږ ورته وایي چې هغه په غوړ حالت کې چې انګور غورای هغه وچي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو ده. همدغه دلته معمول دی. نور دا سرکاو یا په غوړ شکل چې نور غربي وادو کې نور شانت جوړیږي هغه په افغانستان کې معمول نه دی.
یو څنګه دی جوس حکومت فابریکا فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حد پورې ده او څومره تولید لري؟
دی جوس او بل دی جوس ته فابریکا جوړه شوی ده، اما دلته انګور نسبت قیمته دی. اما د فابریکې والا سره زه خپل غږېدلی یم، هغوی ویلي دي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړېږي یا کنسنټریټ جوړېږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامېږي، معمول نه دي. دلته اوس هغه فابریکه هم تر تروسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس انګورو جوس نه تولیدېږي افغانستان کې، تر څو زه معلومات لرم.
ولې دلیل څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسو وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی، او کله چې لارې هم بندې را بندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي، کله ارزانه به په لاس ورځي.
دوه خبرې دي صاحب. دلته یو خدای چې انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش ښه مارکیټ لري نسبت جوسو ته، او بل دا چې د جوسو فابریکې چې دی کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو، ګرچې انار اوس فعلا په دې وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس چې جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمته دي هغه فابریکو ته. یو علت دام کیدای شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکې کې کم د افغانستان کې، او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د شورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه، همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات. اوس اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان ته هم شروع شوي دي چې دا شورتو ګریډ دی، که هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي چې هغه نه جوس جوړیږي او نور شیان ته جوړیږي. اما دلته فعلا تر اوسه زه معلومات لرم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت دی د پروسس لپاره لوړ ده، یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کړي، او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنها د پروسس لپاره وي. اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي، یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي، او یا د کشمش انګور دي.
بله سپ ډیر زیات مننن استاد. اوس د دې خبرونه په دې ورسته شی بو کې پدې ک کاربنګرو ته او باغدارانو ته وویل چې د دوی د تاکي شودل او د تاک روزل او د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي؟ اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د دې خبرونه په ترڅ کې اشاره کړی وي، خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وایس چې دا د کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل ترلاسه کړي.
د تاک دروزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمی او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. آیا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم، او کده ممیزو د پاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ باید جوړ کم؟ دا ډیر زیات مهم دی. بل غټه خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس پرې په ټول افغانستان کې که حساب کدر ته ووایم په دا شمو کلونو کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دي موږ د انګورو د چیلی سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتاره څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په عنعنوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په عنعنوي په یوه هکتار کې 10 متریک ټنه دي، که د چیلی په سیستم باندې سي هغه 2 چنده یعنی 40 متریک ټنه کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدی چیرې انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي، هم به مرزونه کنټرول شي، هم به د اوبو چې هغه تاک چې اوبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه ساحه باندې دی سوری کوي، مرزونه به شف کنټرول شي، تاک به اوادار وي، یخ به نه وي، مرز به نه وي، ښه حاصل به لاسته راوړي، او ښه با کیفیته میوه به تولید شي، ډیر حاصل به تولید کړي. دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیر زیاته مهمه ده چې په اولو دوهم دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په ښه سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې اوسي تر څو پرې چې د انګور باید ټوله فصله دې ښه نوي باغونه چې جوړیږي باید د چیلی په سیستم باندې اوسي. زاړه باغونه زما دا پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویض شي د چیلی په سیستم باندې چې هغه د ټی سیستم باندې باید جوړ شي، ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه دی په آی سیستم، او هغه خلک چې غواړي چې د انګورو په تازه شکل باندې د انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د ټی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور دی.
bale ام دغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي پر پوری تړلې وي د پدې اروپا کې ډېر رواج ده، او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تلمر شر رسی شي او ورستی جمنه لو بو سره او خاور سره نه لګیږي. انجینر صاحب مرخل کتاس هم په یوې دقیقې یا دوه دقیقو کې خپل سپارښتنې باغدارانو ته وکړي مهرباني.
نو ډیره زړه مننه تروان صاحب او تاسو په تفصیل سره ټول خبرې وکړې، فقط د څو خبرې اضافه کوم. په یو ځل مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې چاغه د ځینې لخوا په اصطلاح تاکونه د ځکو لاندې کېنول کې پیسې خښيږي، هغه جبا جلګري ساته په تاکونه کړی ده. ما یو مشخص پیشنهاد داده ولې چې هغه ک اقتصادي تحلیل کو اصل ډیر زیات کم ده. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ته ویل په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستم او د چې مونږ معمولا د وطني سیستم د مونږ اصلا که په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده او ته اشاره وکړه مونږ یو من یا و کیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وای چې اوسط د حاصل د تاکو ده یا ولاته ممداله چې سیستم څه کوم کارو دا وطني یا نوی سیستم دا به نوی سیستم باندې په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه ده چې په دې تبدیل شي تاکونه باید په خطو غورو ځل شي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایه کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږ ټول ډیر مهم دار چې د آبیاري سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د آبیاري هم وبځای کې یو تاکو ته هم کچن لري
ډیر زیات مننه کوروندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنی پوهنسی د باغداري د څنګه استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ.